द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مچې خبرونه اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د سیشنبې یا نه ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې شپږم نیټه دا وخت شوې دی په پیښور کې د ماخام شپږ افغانستان کې د مازیګر پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار اته بجې دي ستاسو قربانۍ او زمونږ زړه شهید
او زمونږ جاه جوان
تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو لومړی هم دغه خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
نن د پاکستان د سنیټ چیرمین رضا ربانی د قبایلی سیمو حکومتي چارواکو او سفران وزارت باندې تور لګولی چې په قبایلی سیمو کې د خپلو ګټو لپاره اصلاحاتو کولو کې ناکامه شوي دي
د پاکستان د بشري حقوقو د سار ادارې تیر دریو کالو کې ویلي چې په هیواد کې د غیرت په نوم د وژنو لږ تر لږه 2000 میرمنې وژل شوې دي
فوراً کمی تو نہیں آئے گی رپورٹس اب بھی آ رہی ہیں کیسز کے مگر اصل ٹیسٹ ہوگا کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے اس کے انفورسمنٹ پہ
او د پختونخوا او پنجاب وروسته د بلوچستان های کورټ یا ستری محکمې هم د پاکستان نه د ترکو سادانو د وستلو په اړه حکومتي حکم رد کړی دی
سرټی کې تاسو واوریدل وز خواښی د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د سنیټ مشر رضا ربانی ویلی مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستلو په برخه کې ناکامه شوی دی نوموړي تور ولګوي چې په هغه سیمه کې سیاسي انتظامیه او د سرحدونو وزارت په ګډه په اداري فساد او بډ رشوتونو اخته دي او نه غواړي چې د انګریزانو د وخت تور قانون بدل شي د پاکستان مرکزی حکومت له افغانستان سره په پوله قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو یو قانون جوړ کړی چې پارلمان ته وړاندې شوی دی د دې قانون له مخې قبایلي ولس ته به تر ډیره بریده خپل سیاسي او بشري حقوق ورکړل شي
اخوا د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د سار کمیسیون راپور تر مخه ویل کیږي په تیرو دریو کلونو کې تر 2000 تنه هم زیاتې میرمنې د غیرت په نوم وشل شوې دي په وروستیو کې د پاکستان پارلمان یو نوی قانون د ښځو پر ضد د تشدد او د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره منظور کړی دی په دې هکله نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي ارشد حسین په دغه لنډ شان راپور کې
د هیواد د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن وایي د پارلمان لخوا د زنانو د حقونو د تحفظ قانون منظوري دو باوجود د غیرت په نوم د زنانو وجنو کې کمی نه دی راغلی پاکستان کې د بشري حقونو د سار حکومتي کمیشن شمیرې ښایي چې د تیرو دریو کلونو دوران هیواد کې د ننګ په نوم 2300 زنانه وجلې شوې دي او دغه کمیشن په خپل څېړنه کې لیکي چې یوازې کال 2015 کې 1690 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې دي او دا سږ کال د غیرت په نامه د وجلې شوو زنانو تر ټولو زیات شمیره ده د بشري حقونو د سرکاري کمیشن شمیرې په ګوته کوي چې کال 2014 کې د غیرت په نوم د وجلې شوو زنانو شمیره 1015 او د دې نه وړاندې کال یعنی 2014 کې د غیرت په نوم 1810 زنانه وجلې شوې وې د پاکستان پارلمان روان کال اکتوبر کې د زنانو د غیرت په نوم د وجنو او د حقوی په ضد د جنسي تیرو د مخنیوي قانون منظور کړی و خو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن مشر زهرا یوسف وای د دغه قانون د عملی کېدو باوجود د غیرت په نوم د زنانو د وجنو په لړۍ کې کمی نه دی راغلی ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې عالی محکمې د مرکزی حکومت هغه امر ځنډولې دی چې پکې د ترکی خوانځیو او استادانو ته له پاکستان څخه د وتلو امر شوی و عالی محکمې د ترکی خوانځیو او استادان او د هغو کورنۍ ته نن دی او رونی پر مهال په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي د پاکستان د ترکی د صدر رجب طیب اردوغان په غوښتنه خپل هیواد کې د ترکی ټول خوانځي تړلی او استادانو ته یې له پاکستان څخه د وتلو امر کړی اردوغان وایي دغه مکتبونه د فتح الله ګولن له غورځنګ سره تړلی د چا په اړه چې ویل کیږي د اردوغان پر ضد یې په جولای میاشت کې ناکامه کودتا کړې وه په یو بل خبر کې راغلی دی د افغانستان سنا د دوشنبه په ورځ وویل دوی به له روسیې او ایران سره د طالبانو د مخ پر ودې اړیکو په اړه پلټنې وکړي. د سنا مشر فضل هادي مسلمیار وویل داسې شواهد موندل شوي دي چې روسیه او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د وړاندې وویل له بهرنیانو سره د طالبانو اړیکې د اندېښنې وړ دي. د مسلمیار څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت امریکایي مشر جنرال نیکولسن څو ورځې وړاندې وویل له ایران او روسیې سره د طالبانو اړیکې به په سیمه کې ثبات ته ګټه ونه رسوي.
ټاکل شوی چې د سه‌شنبې په ورځ به د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د کلنۍ خبرو اترو لپاره د بلجیم په سرخار برسلز کې غونډه ترسره کړي. نوموړي وزیران د دغې غونډې اجنډا په جوړولو بوخت دي. هغوی ګڼي چې کېدای شي د ډیرو غټو چیلنجونو یا ستونزو سره مخ شي. د غونډې ګډونوال په دې ډیر اندېښمنه دي چې که چیرې د امریکې نوی ټاکل شوی ولسمشر په ناټو هیوادونو سخت شرایط کېدي نو ډېرې ستونزې به رامخته شي.
د داعش یو نوی ویان په خپلو پلویانو باندې غږ کړی چې د دغې ترهګرې ډلې په دښمنانو باندې دي خپل بریدونه زیات کړي او د دوی په وینا د پښو لاندې ځمکه دې پرې اور وګرځوي. زموږ همکار ارباب محمود علي پرې نور حال درکوي.
د سایټ انټلیجنس ګروپ د مشر ریټا کیتس لخوا د مهاجر ترجمه شوی بیان وایي په دوی په مارکیټ، لارا کلب او په داسې ځایونو کې حمله وکړي چې دوی اتما هم نه لري. مهاجر مخکې وایي ستاسو عملیات زورور دي او حالات بدلولی شي. مهاجر د امریکې، روس، یورپ او د ترکی په خلاف د نوو حملو لوس کړي خو د ترکی لپاره ډیر سخت غږېدلی دی. د داعش مرستیالانو ته د حملو کولو لپاره وایي چې د ترکی د سیکولر او مرتد حکومت په امنیت، پوز، اقتصاد، په مطبوعاتو او په نړۍ کې چې چرته هم د دوی سفارتونه وي په دې حمله بوکې. همدا قسمه خبرې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي په نومبر کې رامخته شوی یو بیان کې هم شوی وي. البغدادي د داعش د وسلوالو غوښتنه کړې وه چې د ترکی د ځواکونو په خلاف سخت حمله وکړي. د ویلي وو چې ترکی د صلیبي طاقتونو د جازونو په شا او حفاظت کې د داعش په خلاف جګړه شروع کړې ده. د یو غیر دولتي ادارې کرونوس ایڈوایزری مرستیال مشر مایکل سمیت وای د خبرو نه د ښکار کیږي چې دغه وسلواله ډله په مغرب کې د حملو لپاره خلک راپاروي او د دې هم پخلی کوي چې ترکی به د دوی د بارنې جګړې لومړی هدف وي.
برتانیا میشتي د عفو نړیوال ادارې په خپل یو نوی راپور کې له ترکی چارواکو څخه غوښتل چې د راستنیدونکو هغو ترکانو حقونو ته د درناوی وکړي چې د جګړو له امله بې ځای شوي وو. په ترکیه کې د پی کی کی پورې تړلو کوردی یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په ترڅ کې کابو نیم میلیون کسان بې ځای شوي وو. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی راغلی دی چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیار بیکر په سیمه کې چې کوردان پکې اکثریت لري جګړه یو دم پیل شوی وه او د سیمې اوسیدونکو ته د وتلو لپاره کافي وخت نه ورکړل شوی.
اخوا د سعودي عرب محکمې ایران حکومت لپاره د جاسوسۍ په جرم 15 کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده. د سه شنبې په ورځ د عدالت لخوا چې کومو 15 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې هغوی په هغو 20 کسانو کې شامل دي څوک چې ایران لپاره د جاسوسۍ په تور کال 2014 کې نیول شوي وو. دغه کسانو کې د 10 تنو تعلق د سعودي عرب شیعه لږکیو سره دی. همدغه راز هغوی کې یو ایرانی او یو افغان
وکړی هم شامل دی. تاسو د امریکا غږ دی وینه خبرونه اوري او روسي خبردا چې د هندستان په جنوب کې نن د نامتو سیاستوالې جیرام جی الليتا د درناوی لپاره په لکونو خلک سره راغونډ شوی و. نو موړې د تش په ټکلونو په عمر د دوشنبه په ورځ مړه شو. جی الليتا په لومړیو کې د یوې سینمایي هنرمندې په توګه راڅرګند شو چې د تامل ژبې د 150 نه په زیاتو فلمونو کې کار وکړ خو د 1980 میلادي کال راهیسې په سیاسي ډګر کې پاتې شوه. نوموړی د تامل نادو په ایالت کې څو ځله منتخبه مشر هم پاتې شوی دی. د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودی په دغو مراسمو کې وویل چې جی الليتا له خپلو خلکو سره ډیر نږدې پاتې شوه، د غریبو کسانو او مېرمنو لاسنیوی وکړ او ډیر خلک ترې متاثره و. د تامل ناډو حکومت وایي چې جی الليتا ته د درناوي لپاره خلکو اما یا مور ویل او د هغې د مړینې له امله دوی د 2 ورځو لپاره غم او خفګان اعلان کړ.
اخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د فرانسې بهرنی او چارو وزارت څوکۍ لپاره برنارد کازینو ټاکلې دی. کازینو په اوسنۍ وزیر دی او مانیول او والز پر ځای وټاکل شو، او ښاغلی والز به د سېشنبې په ورځ د خپل دندې څخه استعفا ورکړي. هغه راتلونکی کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د سوشلیست ګوند په نمایندګۍ راتلل غواړي. اخوا اولاند تېره اونۍ په ټلویزیون وینا کې یادونه کړې ده چې د دویم ځل لپاره ولسمشری څوکۍ
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تونکو د جیوا راجو خبری خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدلو، رازو د راپورونو ولوري ته نن تاسو لپاره په خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو. د فاتا ریفورمز په حق له هم یو سیړنه تاسو ته وړاندې کوو. د دې ترڅنګ راپور هم تاسو ته وړاندې کوو چې ښاغلی سرتاج عزیز هم ځینې ویناګانې کړې دي. د هغې په حق له هم تاسو ته یو راپور لرو. د دې ترڅنګ تاسو ته په خبرونو کې مو هم ویل چې ناتو هیوادونه غواړي په بلجیم په سرخار برسلز کې یو غونډه ترسره کړي، او دا د ناتو هیوادونو کلنۍ غونډه وي چې د هیوادونو په اړه د دې ترڅنګ د مالی مرستو په اړه غوړي خپل اجنډا جوړه کړي. په دې ډیر هیوادونو مشران اندېښمنه دي چې ناتو کې به آیا د امریکې د نوي ټاکل شوي ولسمشر ګډون څنګه وي، او د دې ترڅنګ څه شرایط او قیدات به پر دوی باندې کېږدي. د دې ترڅنګ د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم یو وروستی راپور جاری کړی دی چې په هغه کې د ښځو پر ضد تشدد او د غیرت په نوم د وژنو شمیرې راغلي دي چې ویل کېږي په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 2000 میرمنې وژل شوې دي. د غیرت په نوم چې تر ټولو زیاتې میرمنې یې په پنجاب صوبې کې وژل شوې دي. رازو لومړی راپور ولوري ته. همداشان زموږ سره همکار زموږ د ډیوا راډیو خبریال د ټلیفون په لیکه د جواد صاحب ورزو.
بلې، څنګه چې اوریدونکو ته مخته مو ویل، نن د پاکستان د سنیټ چیرمین رضا ربانی د قبایلي سیمو حکومتي چارواکو او سفران وزارت باندې تور لګولی و چې په قبایلي سیمو کې د خپلو ګټو لپاره اصلاحاتو کولو کې ناکامه شوي دي. دا مهال الیاس خان مونږ سره د ټلیفون په کرخه ده. الیاس خان، کدی ما غوړی په دې اړه ورستۍ حال سره؟
جی جواد صاحب، نن څنګه چې زمونږ اوریدونکو ته پته ده چې کوم د حکومتي کمیټې د فاټا د اصلاحاتو رپورت وړاندې کړی شو پارلیمان ته، په هغې باندې دغه بحث دوام لري، او نن هم د سینټ کمیټي آف د هول یو غونډه شوې ده د سینټ چیرمین رضا ربانی په حوالې سره، چې پکې د سینټ غړو د فاټا کمیټۍ چې کوم دغه اصلاحات دي په دغه باندې خپل خپل تجاویز وړاندیزونه ورکړي دي، او د دوی دغه ویناوه چې څرنګه بدلون هم قانوني یا آئینی توګه په فاټا کې حکومت راوستل غواړي، دغه دی د فاټا د اولسو او د فاټا د مشرانو او د فاټا منتخب نمائندګانو په ذریعه راوستل شي، نه که په اسلام آباد یا په لاهور کې د ناس خلکو یا د منتخب غړو په لار دې دغه اصلاحات په فاټا کې راوستل شي. د دوی دغه هم ویناوه چې کوم په فاټا کې آی ډی پیز دي، د لکونو په شمیره کې بے کور خلق دے، دا دے پر عزت مند توګه باندې زر تر زره خپل کورونه تا ستا نکړې شي راوس پېشي، او د دوی چې کم زیانونه شي دي که ام مالی دي که دوی کورونه رنگ شي دي، د دوی دکانونه رنگ شي دي، د دې د دوی ته مکمل ازالو کړې شي، د فاټا صحیح مردم شماری دي وکړل شي، ولې چې د غزې شمیره چې کم دا هغه چې کم دلته کې سر شمیره ده هغه کې صحیح نه ښودل کېږي، او د غرنګ دوی د خپل حقوقونه اکثر له محرومه پاتې شي. د غرنګ د سفران چې کم وزارت ته دا دي د فاټا غړو ته منتخب غړو ته وسپارل شي، نه که د بهر نه په دوی باندې یو کس وزیر ور ته پل شي. د غرنګ د فاټا نوم دی پښتونخوا اعلان کړی شي، او فاټا کې گورنر چې کم دی دا دی هم ځان ته د د منتخب کېدل دی د بالغ رایدري دهی په بنیاد باندې کیږي. دا قانون چې کوم تور قانون دی ایف سی آر دا یو غیر انساني قانون دی. دې کې چې کوم منفي نقطې دي دا د زر تر زر د دینه ختم کړی شي. البته د دې چې کوم مثبت نقطې دي هغه دې څنګه چې په دې کمیټه یې په دې کې هم رواج نوم باندې دوی یو قانون راوستل غواړي نو دغه مثبت چې کوم نقطې دي دا د پر ځای پرېښودل شي. دغه رنګ د فاټا لپاره دی یو جلا الیکشن کمیشن جوړ کړل شي او دلته دی چې کوم بلدیتی نظام دی دا د فاټا مشرانو جرګې په لار راوستې شي. د فاټا یو زر طلباو ته دی سکالرشپ ورکړې شي او دوی دی بهر هیوادونو ته د اعلی تعلیم لپاره واستول شي. او کم چې د آی ډی پیز یا د فاټا ډیولپمنټ لپاره حکومت چې کوم زر ارب روپیو پیکیج اعلان کړی دی د دوی دا به ناو چې دا ناکافي دی او دا دی زر ارب روپو ته دا پیکیج پور کړل شي. د دې نوې اعلان دی وکړل شي او په دې کې د بر بهر هیوادونو نه خاص کر د ملګری ملتونو کومک ته هم حاصل کړی شي. د غرنګ چې کوم په فاټا کې د بالغ رائے دی په بنیاد باندې چې کوم منتخب جرګه ده او ورسره چې کوم د دوی مشرانو جرګه ده د دوی په لار باندې دی دغه ته چې کوم جوډیشل یو کونسل د جوړولو هم انتظام وکړی شي او دوی سره دی دغه برابر اختیار وي چې کوم دوی د دغه د پاره چې کوم مشران ټاکي هغه اختیار دی هم د های کورټ او د سپریم کورټ د ججانو برابر وي. جی جواد صاحب
ډیر مننه. الیاس خان صاحب له مفصل راپور نه مو کور مو ودان
ډیر مننه مهرباني.
نو خدرمنو اوریدونکو تاسو د الیاس خان څخه دغه خبري واوریدلې. د دې ترڅنګ غواړو چې یو لسیړنه هم تاسو ته په همدې تړاو وړاندې کو چې د فاټا په حق لا اجاز مومن چې د فاټا لایرز فورم یو غړی او د دې ترڅنګ قانون پوه هم دی هغه پرې سوایي. دغه سیړنه چې زموږ همکار رحمان بونيري ورسره کړې ده او پښتني ورنه کړې دي تاسو ته تفصيلات وړاندې کوو.
کم د فاټا په حواله سره چې کم قرارداد په اسمبلی کې پېښ شو او کم پورا طریقه کار وسو چې هغه تاسو ته هم پته ده او ټول زموږ خبرې په خپلو ته هم پته ده نو دا هغه بالکل هغه اخیری راوند چې کم دی هغه وسو شروع شوی دی او په اخیری مرحلو کې داخل کیږي. یعنی دا قرارداد به د قومي اسمبلی نه د بل په شکل کې پاس کیږي او دا به ځي سنټ ته د شورو زګه په دې معنی راخري مرحله تر تر شي خو تر څو پورې چې تاسو د بیوروکراسي د فاټا سکیټ او د دې خلکو خبر او کنه نو یقینا دا تر اوسه پورې دې خلکو دا څه نه غنل کېږي چې تاسو به وشي او هغه دا خیال وو چې دا به په سملې کې پروت وي او بیا به حکومت بدل شي او بیا به بل حکومت راشي او تاسو به دا پروسس د طریقې کار به په نیمه کې پاتې شي ځکه چې هغه دا د پنجاب د طرف نه هغه ډیر پوري مين امید وو د پنجاب کې چې کومه بیوروکراسي د کوم استابلیشمنت دی نو هغه دې سره بالکل په یو پیج چې دا به موږ کوم نو موږ کوشش کوو چې دا ونه شي خو کله چې دوی دلته پرشر وکړو د خاص کر د ځوانانو د نوی کل پرشر دی وکړو په پارلیمان کې دوی پرشر وکړو او دوی دا هم وکړل چې دا خبره اوس ډیر خطرناک طرف ته روانه ده نو د دې سره بل لار نشته دی نو فائنل اخیری به کوم دی وږي او دا څه سره کوي چې کوم موږ وختلو کوم موږ غواړو تاسو په بل ورځ خبره مې چې په گورنر په کوم پروګرام کې موجود وو او په هغه کې ډېر غټ افسران موجود وو د صوبې افسران په هغه کې موجود وو او کوم ملکانان راغلل شوی وو دا غي مقصد صرف دا وو چې دا قبایل موږ په خپل منځ کې او جنګو او دا مخالفت موږ ایجنسو ته یو شو
زما ته پوس دار اجازه به منسب چې تاسو دا څنګه وایي چې دا خلک دا نظام نغواړي اصلاحات نغواړي نو دوی په دې کې څه ګټه چې دوی به داسې کوي
ګوره چې دغه خو صفا خبره ده چې البته یو داسې سیستم دی چې پاره کې اګه کیږي چې پاره کې حساب کتاب نشته دی البته په کورونو روپۍ چې کوم دی دا په یو قلم باندې اخوا کیږي په یو قلم باندې دی اخوا کیږي که تاسو دا غینه علاوه د پاکستان سټل سیستم اوس وګورئ نو دلته که ارسنګ ده او نیټ چکم دی یا اکاؤنٹیبلٹی کوڈ چکم دی احتساب چکم دی لکه دنن نشل کال پیزن نس کال مخی دی نمو نشانم نو دن میڈیا دومره تیز ده او دغه اکاؤنٹیبلٹی کوڈ سو اغه دومره کار روان کړی دی چې په سټل کې بیوروکرات اوس هغه کرپشن نشي کولای چې هغه په 15 کال مخکې کو. نو دوی سره صرف د فاټا د منطقه پاتې ده او په دې کې چې ټول بیوروکرات چې کوم دی یو بر سره ملاو ده، لکه مثال یو افسر دی هغه پولیټیکل ایجنټ لګي اے پی اے الته لګي دی، نو هغه ته ته وایي چې بھائی زه په نمبر زما درې کال پس بیا تر از دوی د یو بل سپورټ په ټیک ټاک طریقې سره کوي، نو یو خو د دوی د دوی ته دغه ډېره غټه خطره محسوسېږي چې دا شیخو په رښتیا باندې کېږي. جیم چې کوم زمونږ ملک سیستم دی نو په هغه کې تاسو به وینئ چې د پولیټیکل ایجنټ نه د دغه ملکانو ډېر زیات غټ مراعات دي، لکه یو ملک سره لس اته خاصداري وي، لس اته ورسره لونګۍ وي، لس اته ورسره ملکۍ وي، دو درې یو سکولي ورکړې، بیا په هغه کې د هغه لس اته کسان نوکران وي، د هغه هلته یو نوم وي، د هغه په سیاست باندې غټ کار کېږي. او دې کې اوس مسله زده دي چې د دوی هغه خبرې به اوس ښکاره کېږي، لکه زمونږ په ملک کې د ټیم نمبر د شناختی کارت خبره ده، نو چې څومره ټیم نمبر آی ډی کارت جوړ شوی دی د فاټا نه، که دا غي معلومات او خو شي دا غي ویریفیکیشن به خامخا ملک شپ کړی.
کوم قرار چې د پارلمان کې پروت دی د پاس کېدو ته مې تاسو کوي، نو تاسو فکر کوي دا به پاس شي او دا به منظور شي او دا خلک به ناکام شي؟
بالکل، چې دا به پاس کیږي ځکه چې دا بالکل آئینی او قانوني خبره ده، او دا سفر چې کوم شوی تر اوسه پورې دا بالکل د پاکستان د آئین مطابق د قانون مطابق د سیستم مطابق شوی دی. دې کې داسې څه غلطه خبره نشته، همدغه اختیار مونږ ته آئین راکړي او د هغې مطابق مونږ دا سفر کړی دی. فرض کړه دا بل د اسمبلی نه ناکام شو، نو پاکستان به په دنیا کې ډېر زیات وشرمېږي.
ډېره مهرباني،
پاکستان ته به دا څوک جمهوري ملک نه وي.
ډېره مهرباني اجاز محمد صاحب.
درنو اردوونکو، وروسته له هغه چې په هند کې د آسیا د زړه په نامه د افغانستان په اړه غونډه ترسره شوه او په هغه غونډه کې افغان ولسمشر هم څرګندونې وکولې چې یو له مهمو خبرو نه دا وه پاکستان چې هغه 500 میلیونه ډالر مرسته له افغانستان سره کوي، خبروي چې د دې په ځای هغه پیسې د ترهګرو په ځپلو باندې ولګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له هند نه بیرته خپل هیواد ته د رسنیدو پر مهال رسنیو سره خبرې کړې دي چې وروستیو خبرو کې د ویلي دي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابول غواړي. دا هم ویلي دي چې کچیرته له پاکستان سره ښه اړیکې نه وي نو په افغانستان کې سوله نشي راتلای. په دې اړه زمونږ همکار اورنګزیب خان یو راپور را لېږلی چې د هغې یوه برخه به په نیویارک کې د مونږ د ډیوي څېړنکار پیر زوبشار صاحب سره شریکه کړو. پیر زوبشار صاحب کډې ما غاوري، اول به راځي چې د اورنګزیب خان د راپور یو برخه در سره شریکه کړو، بیا به تاسو درسو.
ډیره مننه.
مهرباني.
افغانستان کې امن په حق له آسیا زړه نومي کانفرنس کې افغان صدر ډاکټر اشرف غنی لخوا د ترهګرۍ پر ضد ګامونه نه پورته کولو باندې په پاکستان سخت تنقید نه پس سرتاج عزیز پاکستانی میډیا سره خبرو کې ویلي دي،
کونکي بعض لوگوں کو تو یہ خیال ہے کہ جب تک پاکستان افغانستان کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے افغانستان کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا، تو ان حالات میں کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ اوور آل مقصد کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے.
سرتاج عزیز وی ترکوما دون هوادونو ترمنز تعلقات نویخه افغانستان کې امن ممکن نه دی. د خارجه امور د پاره وزیر اعظم سلاکار دا خبره هم کړې ده، پاکستان افغانستان کې د امن د پاره سلور هوادونو ډلې یا کیو سی جی لزریه هڅه کړې وي، خو طالبانو مشر مولا اختر منصور وژنې لوجې د پاکستان لخوا افغانستان کې د امن هڅې ناکامه شوې وي.
او وو یو بہت بڑا قدم مسو سمجھا گیا کیونکہ اس نے چار میٹنگ ہوئی پھر وہ سبوٹاج ہوا کیونکہ مولا منصور کو انہوں نے ڈرون اٹیک میں مار دیا.
دوی وی دے سلور پریز ڈلے سلور غنڈے شوے وے او خن نتیجے هم مخه ترا غلې وے. خود امریکای ڈرون بریت کے دا طالبانو مشر مولا منصور وجن نه پس دا امن هسه ناکام شوے وے. اورنگزیب خان، وائس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
نو پیر زبیر شاہ صاحب دماغ گاوری کنا؟
جی بالکل.
ها نو تاسو د سرتاج عزیز خبرې واوریدل چې دوی ویل چې کله پاکستان سره خی اړیکې نه وینو په افغانستان کې سوله نه راځي، دا نو بیا هم د تیرو خبرو په څیر له خبرداري نه کمی نه دي، یعنی لا تر اوسه هم دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې کلی له پاکستان سره ده، په داسې حال کې چې دوی له افغان حکومت سره تل سر خورولی چې په افغانستان کې به د سولې په راوستلو کې مرسته کوي، ولی تر دې مهاله د پام وړ پرمختګ خصوصا د افغان حکومت د تر ټولو سترې مخالفې ډلې طالبانو سره هیڅ نه ده راغلی. تاسو د سردار عزیز د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟
نو سلطان عزیز، یو خبره خدا چې امن پارا پکار چې دواړو ملکونو سره تعلق وي، دا دواړو ملکونو پارا شدا د خطې پارا شدا، خو موږ ولیدل چې کله اشرف غنی صدارت کله صدر شوای ډېر کوشش وکړ چې پاکستان سره حالات ښه شي، تر جی ایچ یو پورې لاړه، د څو دورې وکړې، خو هغه باوجود افغانستان سے امن را نغلای. نو دا او پدښت په وخت سره داسې حالات لیدل چې دوړ ملکونو من سره حالات شدي داسې لیدل شو، نو دا ثابت کړه چې کوم سرتاج عزیز وايي دا خبره ضروري نه ده، ولې چې افغانستان پاکستان په ظاهرا حالات شو هغه باوجود په افغانستان سے امن نه، بلکې بدامن شي اضافه سو، تشدد شي اضافه وسو، او دغه علاوه موږ وینو چې کوم او شوبني خبرې کړې دي او دې امداد واپس کړای، او بل اصلي خبره دا ده چې کوم سرتاج عزیز دا د سیاسي حکومت نماینده ده، او دا سیاسي حکومت مشیر ده، او دا د سیاسي حکومت په خوښه باندې یا دې لږلای وو امرت سرتا د ایشیاز له کانفرنس ته، خو د سره کوم پالیسی ده د افغانستان طرف لا یا د هند طرف لا د بنیادی کوم دوی داسې څه نسی کوله، ولی چې هغه پالیسی حکومت په لاس کې نه ده، هغه سیاسي حکومت په لاس کې کله هم نه ده پاتې شوی. نو چې سرتاج عزیز څه خبرې کوي هغه څه معنی نه لري، هغه چې داسې خبره نه وي چې هغه باندې به حکومت عمل وکړي یا د حکومت پالیسی ښکاره کوي، نو دا یو دا اسې یو بیانونه دي، او دغه څه زور نسته، څه وزن نسته، او څومره پورې افغانستان پاکستان تعلقات دي اماندازه دا چې دا مسجد خرابېږي، ولې چې اشرف غني اوس ډایرکټ پاکستان باندې تور ولګوله، اوس پورې نوم نه اخیسته خو د کانفرنس نوم هو اخیسته، او پاکستان چې کوم امداد ورکوله هغه هم ور واپس کړای، نو دغه وجنه دا د چې اول پاکستان باندې بوز دا فشار چاته سي چې د افغانستان د امن پر د هغه څو کې چې کوم دنیا دوی ته وایي چې هغه دی وسی.
بلې پیر زبیر شاه صاحب، بیا هم د یو ټکی تر اعظم چې کله چې دوی وایي چې له پاکستان سره خې اړیکې کنه وینو په افغانستان کې سول نه راځي، افغانستان خو له پاکستان سره د اوږدې مودې راهیسې ښې اړیکې لري، د سرتاج عزیز دغه څرګندونو نه اصلي هدف څه و؟
اصلي هدف خو ګوره دی، پاکستان همیشه دا وایي او پاکستان دا کوشش کوي، او دا یو حقیقت هدا یو زپورې چې پاکستان د نه بغیر، پاکستان د تعاون نه بغیر، پاکستان د مخلصینو بغیر افغانستان سے امن نشي راتلای، او دا شاید دا چې کوم پاکستان په ټول دنیا باندې خرڅي لګیا دا، او ټول دنیا ته دا باور ورکړي لګیا دا چې پاکستان په کردار ډېر مهم ده په افغانستان سره، او دا یو کیسه اشاره ورکړي دا چې فرض کا حالات خراب دي نو مزید به خراب شي، او د سره سره موږ ولیدل ما سرنګ اول ویل چې کوم د دبل د ډرون خبره کړي دا چې اختر منصور ورکړي کوم څلور فریقي څلور ملکونو سکواډ لیټل میټینګ څه کوم، اکثر پاکستان ول چې موږ به طالبان راولو، موږ به امن پر کوشش کوو، خو هغه څه چې ونه سوال او دی وای او ستاسو د وای چې ډرون مرګ لا یا مولا عمر مر سره، خو مولا عمر مړ وو پاکستان کله ها داس ښکار نه کړ چې دا مړ دا، اغنه علاوه چې پاکستان مخلص وایي ته پکارو چې افغان طالبان چې کوم دي دی راځي جوړ کړی وای او افغانستان ته حواله کړی وای، په لاس ور کړی وای یا ملاقات کړی وای، خو هغه چې کوم د خبرې کوي هغه حقیقت نه ده، هغه برعکس خبرې شوی
او دا چې کوم د بیان ورکړا د چې پاکستان او افغانستان ش تعلق نه بغیر امن نشرات لای دا هاي کټا ولې چې پاکستان د زور لري په افغانستان سره او پاکستان په لاس اوس هم دا سه شونه دی لکه اوس هم چې کوم افغان طالبان دی او په پاکستان کې مشته دي اکانیان په پاکستان کې دي دغه سه نور دا سه ګروپونه چې کوم د لشکرې طیبه سو دوی هم اډې په پاکستان کې دي چې کله پورې دا مرکزونه دا د اخلاص وی په افغانستان کې امن ګران ده.
مننه کور ودان یو نړۍ مننه
ډیره مننه.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی و رادیو دی
ترانو قدر منو اوریدونکو د جی و راجو خبری خبرونه دوام لري. نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوې دی په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې، کابل کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سي کې د زهرت نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونږه شهید
او زمونږه جواد
دا خبری خبرونه یو ځل بیا تاسو د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
نن د پاکستان د سنیټ چیرمن رضا ربانی د قبایلی سیمو حکومتي چارواکو او سفران وزارت باندې تور لګولی چې په قبایلی سیمو کې د خپلو ګټو لپاره اصلاحاتو کولو کې ناکامه شوی دی.
او د دې د غویناوا چې څنګه بدلون هم قانوني یا آئینی توګه په فاټا کې حکومت را وستل غواړي، دغه دې د فاټا د اولسو او د فاټا منتخب نمائندګانو په ذریعه را وستل شي.
د پښتونخوا او پنجاب وروسته د بلوچستان های کورټ یا ستري محکمې هم د پاکستان نه د ترک استادانو ویستلو په اړه حکومتي حکم رد کړی دی.
په پاکستان کې د ترک سکولونو د استادانو حیوانات د شړلو پر امر باندې د غیر دولتي موسسو او د لوستونکو له لوري احتجاجونه هم شوي.
او د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بنن د کلنۍ خبرو لپاره د بلجیم په پلازمینه برسلز کې خبرې کوي.
سرتي کې تاسو اوریدل و زغواک شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د پاکستان د سنیټ مشر رضا ربانی ویلي مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستلو په برخه کې ناکامه شوی دی. نوموړي تور ولګوي چې په دغه سیمه کې سیاسي انتظامیه او د سرحدونو وزارت په ګډه په اداري فساد او بډو رشوتونو اخته دي او نه غواړي چې د انګریزانو د وخت تور قانون بدل شي. د پاکستان مرکزی حکومت له افغانستان سره په پوله قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو یو قانون جوړ کړی چې پارلمان ته وړاندې شوی. د دې قانون لمخې قبایلی ولسته به تر ډیره بریده خپل سیاسي او بشري حقونه ورکړل شي.
اخوا د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د سار کمیسیون راپور تر مخه ویل کیږي په تیرو دریو کلونو کې تر 2000 تنه هم زیاتې میرمنې د غیرت په نوم وژل شوې دي او تر ټولو زیاتې شمیرې د پنجاب صوبې دي. په وروستیو کې د پاکستان پارلمان یو نوی قانون د ښځو پر ضد تشدد او د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره منظور کړی.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې عالی محکمه د مرکزی حکومت هغه امر ځنډولې چې پکې د ترکی خوانځي او استادانو ته له پاکستان څخه د وتلو امر شوی. عالی محکمه د ترکی خوانځي او استادان او د هغو کورنۍ او تنند یوي او رونی پر مهال په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. د پاکستان د ترکی د صدر رجب طیب اردوغان په غوښتنه خپل هیواد کې د ترکی ټول خوانځي تړلي او استادانو ته یې له پاکستان څخه د وتلو امر کړی و. اردوغان وایي دغه مکتبونه د فتح الله ګولن له غورځنګ سره تړلي. د چا په اړه چې ویل کېږي د اردوغان پر ضد یې په جولای میاشت کې ناکامه کودتا کړې وه.
ټاکل شوی چې د سه شنبه په ورځ به د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د کلنۍ خبرو اترو لپاره د بلجیم په سرخار برسلز کې غونډه ترسره کړي. نوموړي وزیران د دغې غونډې اجنډا په جوړولو بوختي. هغوی ګڼي چې کیدای شي د ډیرو غټو چیلنجونو یا ستونزو سره مخ شي. د غونډې ګډونوال په دې ډیر اندېښمنه دي چې کچیري د امریکې نوی ټاکل شوی ولسمشر په ناتو سخت شرایط کېږدي.
د افغانستان سنا د دوشنبه په ورځ وویل دوی بل روسي او ایران سره د طالبانو د مخ پر ودی اړیکو په اړه پلټنې وکړي. د سنا مشر فضل هادي مسلم یار وویل داسې شواهد موندل شوی دی چې روسیه او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د وړاندې وویل له بهرنیانو سره د طالبانو اړیکې د اندېښنې وړ دي. د مسلم یار څرګندونې وروسته له هغې وشوه چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت امریکایي مشر جنرال نیکولسن څو ورځې وړاندې وویل له ایران او روسیې سره د طالبانو اړیکې به په سیمه کې ثبات ته ګټه ونه رسوي.
اخوا د سعودي عرب محکمې ایران حکومت لپاره د جاسوسۍ په جرم 1500 کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده. د سه شنبې په ورځ د عدالت لخوا چې کومو 1500 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې، هغوی په هغه 20 کسانو کې شامل دي څوک چې ایران لپاره د جاسوسۍ په تور کال 2014 کې نیول شوي وو.
برتانیا میشتې د عفو نړیوالې ادارې په خپل یو نوي راپور کې له ترکي چارواکو څخه غوښتي دي چې د راستنېدونکو هغو ترکانو حقونو ته دي درناوی وکړي چې د جګړو له امله بې ځایه شوي وه. په ترکیه کې د پی کی کې پورې تړلو کوردي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په ترڅ کې کابو 500,000 کسان بې ځایه شوي وه. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی راغلی دی چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیار بیکر په سیمه کې چې کوردان پکې اکثریت لري جګړه یو دم پیل شوه او د سیمې اوسیدونکو ته د وتلو لپاره کافي وخت نه و ورکړل شوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن ډی سی د تاسو د ډیو ریډیو خبري خبرونه ته غواګیز قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډ جواب ریدو د محل روزو د راپورونو ولوري ته تاسو مو وړاندې هم په خبرونو کې ویل چې د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د سار کمیسیون راپور تر مخه ویل کیږي چې په تیرو دریو کلونو کې تر 2000 تنه هم زیاتې میرمنې د غیرت په نوم وژل شوې دي او تر ټولو زیاتې شمېرې د پنجاب صوبې څخه دي. په وروستیو کې د پاکستان پارلمان یو نوی قانون هم منظور کړو چې د ښځو پر ضد د تشدد او د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره وو. په دې هکله نور تفصیلات څه دي تاسو ته ټول وړاندې کوي د ډیوا راډیو خبریال ارشد حسین په خپل راپور کې.
د هیواد د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن وایي د پارلمان لخوا د زنانو د حقوقو د تحفظ قانون منظورېدو باوجود د غیرت په نوم د زنانو وجنو کې کمی نه دی راغلی. پاکستان کې د بشري حقوقو د سار حکومتي کمیشن شمیرې ښایي چې د تیرو دریو کلونو دوران هیواد کې د ننګ په نوم 2300 زنانه وجلې شوې دي او دغه کمیشن په خپل څېړنه کې لیکي چې یوازې کال 2015 کې 1690 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې دي او دا سږ کال د غیرت په نامه د وجلې شوو زنانو تر ټولو زیاته شمیره ده. د بشري حقوقو د سرکاري کمیشن شمیرې په ګوته کوي چې کال 2014 کې د غیرت په نوم د وجلې شوو زنانو شمیره 1015 وه او د دې نه وړاندې کال یعنی 2013 کې د غیرت په نوم 800+ زنانه وجلې شوې وې. د پاکستان پارلمان روان کال اکتوبر کې د زنانو د غیرت په نوم د وجنو او د هغوی په ضد د جنسي تیرو د مخنیوي قانون منظور کړی و. خو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن مشره زهرا یوسف وایي د دغه قانون د عملي کېدو باوجود د غیرت په نوم د زنانو د وجنو په لړۍ کې کمی نه دی راغلی.
اور ابھی تو ظاہر ہے فوراً کمی تو نہیں آئے گی، رپورٹس اب بھی آ رہی ہیں کیسز کے، مگر اصل ٹیسٹ ہوگا کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے اس کے انفورسمنٹ پہ.
میرمن زہرا یوسف وائی دا قانون دا منظری دو سر با پسندستی تو گا دا غیرت پنوں وجنو کے کمی نشی رات لے او اس هم د ننګ پناما د زنانو د وجنو راپورونه راځي. خو په دغه قانون عمل کول به د حکومت د پاره اصلي امتحان وي. د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم اورت فاونډیشن د تحقیق تر مخه د عام تاثر برعکس کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې د دې جرم کچا د لویو خارونو په پرتلا ډیره کمه ده او دغه رنګ د آبادی په لحاظ سره د هیواد تر ټولو لوی صوبه پنجاب د زنانو پر ضد جرمونو کې تر ټولو مخکې ده او د پنجاب په مرکزی ضلعه فیصل آباد کې د غیرت په نوم د زنانو د وجل کېدو رجحان د هیواد د نورو ولسوالو په نسبت زیات دی او د شمیرو تر مخه کال 2014 کې دغلته د غیرت په نامه 1500 زنانه وجل شوې وې. او میرمن زهرا یوسف وایي په پنجاب کې د زنانو د غیرت په نامه د وجل کېدو کچا زکه سی واده چې دغه یو لوی صوبه ده
جہاں پہ پیٹریارکی وغیرہ زیادہ مضبوط ہے. پہلے اندرونی سندھ سے بھی بہت آتی تھی رپورٹ, ابھی بھی آتی ہیں, مگر پچھلے کچھ سال سے پنجاب سب سے زیادہ آ رہی ہے اور اب خیبر پختونخوا سے بھی کافی رپورٹ.
ہغوائی ہسی خوب پگرد ہیواد کی دا زنانو حیثیت ڈیر لاندے دے, خود پنجاب پا شمول چی کموسیمو کے پدرانا سماج موجود دے, نو حل تا دا زنانو دا غیرت پا نوم وجل کے دو زیادہ پیخے رامخ تکی گی. دا راپورونو تر مخا دا غیرت پا ناما دا زنانو پا وجن کے اکثر لا دا حقوی خاوندان رونا او پلاران ککړوی, خو اوس د پارلمان لخوا منظور کړی شوی قانون د مجرم د سزا باوري کولو د پاره د روغې جوړې باوجود مجرم ته د عمرې قید سزا ورکولو اختیار عدالت ته سپارلې, چې داسې د روغې جوړې په اساس یو مجرم د سزا نه بچ نشي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
کو تاسو د امریکا غږ دیوی ته وګیاست. په یو بل راپور کې راغلی دی چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې عالی محکمې د مرکزی حکومت هغه امر ځنډولی چې پکې د ترکی خوانځیو یا سکولونو استادانو ته له پاکستان څخه د وتلو امر شوی. عالی محکمې د ترکی خوانځیو استادان او د هغو کورنیو ته نن د یوې اورونې پر مهال په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. حمید سمسور پرې نور حال درکوي.
دغه پریکړه د بلوچستان د عالی محکمې د ډلهییز بینچ له لورې وسوله چې مشري یې د بلوچستان د عالی محکمې ستر قاضي نور محمد مسکانزی کوله. له ده سره قاضي نعیم اختر افغان هم په دغه پریکړه کې ملګری و. عالی محکمې د مرکزی حکومت د کورونو چارو وزارت ته امر وکړی چې پر روانه اروېدنه دي و عدالت ته حاضر سي د ترک د سکولونو او د کالجونو د استادانو او د نورو کارکوونکو له لوري نادر چلګري ایډوکیټ و عدالت ته درخواست ورکړی و چې د ترک استادان له هیواد څخه په زور باندې شړل د بشري حقوقو په ښکاره باندې سرغړونه ده. نادر چلګري ایډوکیټ و عدالت ته وویل چې دلته تر څوارلس سوه زیات لوستونکي په پاک ترک سکولونو او کالجونو کې زده کړې ترلاسه کوي. نادر چلګری ډوکیټ و عدالت ته وویل چې په بلوچستان کې د پاک ترک درې مرکزونه دي, په دې کې تر شل زیات استادان دي او په دغو سکولونو کې نور کارکوونکي او له دوی سره خپلې کورنۍ هم دلته میشت دي. د دغې قضیې اروېدنه د دسمبر تر آخري اونۍ پورې وځنډول سوله. تر دې له مخه د پېښور عالی محکمې او د سند عالی محکمې هم د پاک ترک د استادانو خپل ایواد ته د شړلو پریکړه ځنډولې ده. په پاکستان کې په 1995 د پاک ترک سکول او کالجونو په نامه باندې د نړیوالی غیر دولتي موسسې له لوري دلته دغه سکولونه رجستر شوي دي چې اوس د پاک ترک په نامه باندې 28 سکولونه او کالجونه د کوټ په شمول په لاهور, کراچی, اسلام آباد او په نور یو شمیر ښارونو کې موجود دي. د ترک حکومت دریز لري دغه سکولونه د جلاوطنه مبلغ پتاولا ګولن د سازمان سره تړون لري او تور لګوي چې د روان کال د جولای په میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوان چې په ضد باندې د ناکامه پوځي کودتا هڅه سوې وه هغه په دې کې ککړ دي, خو پتاولا ګولن بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې پاک ترک سکولونه له دې سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. تیره میاشت د ترک ولسمشر رجب طیب اردوان د پاکستان د دورې پر مهال باندې ویلی وو چې د پتاولا ګولن سازمان نه یوازې د ترک لپاره بلکې د پاکستان لپاره هم لوی خطر دی. د پتاولا ګولن په دغو سکولونو کې په پاکستان کې 1000 لوستونکي او دغه ډول د نړۍ په 1000 نورو هیوادو کې 244 تعلیمي ادارې لري چې په دې کې 380000 لوستونکي علمي زده کړې ځین ترلاسه کوي. په پاکستان کې د ترک سکولونو د استادانو حیوات د شړلو پر امر باندې د غیر دولتي موسسو او د لوستونکو له لوري احتجاجونه هم سوي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوري جو ټلویزیون, کوټا.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې نړیوال راپور دی، او تاسو ته مو وړاندې هم ویل چې ټاکل شوی چې د سه شنبې په ورځ به د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د کلنۍ خبرو اترو لپاره د بلجیم په سرخار بروسلز کې غونډه ترسره کړي. په دې غونډې باندې د نوموړي وزیران ډیر اندېښمنه په دې دي چې هغوی وایي چې که د امریکې نوی ټاکل شوی ولسمشر ناټو پرې سخت قوانین یا شرایط کې خوستله، نو ډېرې ستونزې به رامخته شي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي؟ کلسوم کاکړ څخه په دغه راپور کې.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د کال د اخره د خبرو اترو په لړ کې د سه شنبې په ورځ برسلز کې به غونډه کوي. په دغه غونډه کې به دغه وزیران د مصروفي ایجنډې سره مخامخ وي چې پکې د اروپایي ټولنې سره نږدې اړیکې پرې کول شامل وي. په داسې وخت کې چې ناټو د ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ ده، خو غټه موضوع رسمي ایجنډا نه ده، خو همدا چې د امریکا ټاکل سوی صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت وروسته به ناټو کورس د هغوی په چارټ کې سوی. د برسلز دوه ورځنۍ غونډې وړاندې د ایګماونټ انسټیټیوټ د برسلز څیړنیزې ډلې څیړنکار سیون بسکاپ ویلي چې ټرمپ به د ټولو په ذهنونو کې وي. د ټاکل سوی صدر د اتلانټیک الاینس متنازع ټلیفونونو او د ټویټر پیغامونو د تایوان د صدر سره د خبرو په اړه متضاد څرګندونې چې پکې چین هم خفه سوی ده، د اروپایي ټولنې ویرې زیاتې کړې. څیړنکاران وایي په داسې حال کې د مهمو امنیتي پوستو په اړه د ښاغلي انتخاب ګډوډ رد عمل ښکاره کوي. د ناټو سیکرټري جنرال جنس سټولټنبرګ د دوشنبه په ورځ مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت د دې سوالونو په اړه سند ویلي، خو ښاغلي دا ویلي چې د ټرمپ او د هغه له ټیم سره کار کولو ته منتظر دي. سټولټنبرګ وړاندې د واشنگټن پر ژمنو باوري وو چې د دوی اتحادي به نه بدلیږي، باوجود د ټرمپ د کمپاین چې ویلي ضروري نه دی امریکا د ناټو غړیتوب وکړي تر هغه چې دوی خپلې پاتې پیسې نوي جمع کړي. د چیټم هاوس انسټیټیوټ د ناټو د لندن د پالیسي پوه اندروی ډورمن ویلي چې اروپا به غواړي چې د اروپای د دفاع خپلې ژمنې ټینګې وساتي او امریکا د ناټو او آرټیکل پنځم سره تړلې پاتې سي. د دې اونۍ خبرو کې به د اوباما د انتظامیه سره خبري او امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د خدای پاماني په اړه کېدونکي خبرو باندې هم نظر اچول کیږي. ډورمن ویلي اروپایي ټولنې به دا هڅې کوي چې د ټرمپ انتظامیه په اړه ځان پوه کړي، خو دا نه ده په ډاګه چې آیا کیری به دوی ته په دې اړه څه جوار معلومات ورکړي.
کو تاسو د امریکا غږ دی ویته غواکیاست، او وسام راځو د یو بل راپور په لوري. د تایوان سره د ټرمپ نوې خبرې د امریکا له زاړه سیاست سره په ټکر کې دي. د دې موضوع په اړه د مونږ همکار افتخار حسین یو شمېر راپورونه راټول کړی دي چې تاسو ته وړاندې کوي. ستړي مسې مهرباني.
مننه مننه. زه به په دغه موضوع باندې د وایس آف امریکا خپل یو ریپورټ او بیا ځینې مطبوعات په خپل د ټرمپ چې کم دا وختي هغې به سوګند پورته کوي او منتخب صدر دی د امریکا، نو هغې هم پی ټویټس کړي دي. اوس بنیادی خبرې څه دي؟ راځم هغې ته. ګورئ، بنیادی خبره داره چې تایوان سره امریکا خپل ډیپلوماټیکی اړیکې چې دی په کال 1991 کې ختمې کړې وې. ولې ختمې کړې وې؟ ځکه چې د چین سره په دې باندې موافقه شوې وه چې دا تایوان د چین برخه ده، او د چین یو پالیسي ده کله چې د پښپک 50 کې آزاد شو، هغه پالیسي دا ده چې ون چاینا پالیسي، یعنی دا چې دی دا د چاینا برخې دي، دا تایوان برخه ده. نو دی وته مینلند چاینا بیا دا ټولې برخې چې دوی کمی یادې ټوټل هدف ته دغه پالیسی دا دی چې ډېرې برخې مونږ که وګورو په نړۍ کې پیدا وختې ډېرې ګوتې هم اوچتېږي یا ډسپیوټ تي پیش خړې په موجود دي، خو چین دغه خپلې برخې ګڼي. زیات هغه نور تفصیل ته نه ځمه، خو اوس په دې کې د امریکا چې کومه ډیپلوماسي و تر اوسه پورې سلويخ کال راهسې، نو هغه ډونلډ ټرمپ د نوې منتخب صدر چیلنج کړل. څنګه چیلنج کړل؟ چې د دوی د اغوی سره نیخ په نیغه ایساړي کې نوې، ځکه چې تایوان یې ګڼو د چاینا برخه. خو د تایوان مشر چې کومه ده، هغه ډونلډ ټرمپ ته ټلیفون کړو، خبرې ورسره کړو، او بیا وایي چې نیکاراګوا ته به دازي، کم چې د سویلي امریکا یو هیواد دی، دینه به په لار باندې په جنوري کې دا بیا راځي او ډونلډ ټرمپ سره کېدی شي ملاقات هم وکړي. نو دغه بیا په چین کې ډیر زیات څه دی فکرمندی را برسیره کړې ده په چارواکو کې، چې ګنې آیا د امریکا پالیسی بدله شوه. نو دې ته بیا د ټرمپ چې کوم چارواکي دي، د هغه د کمپین دا وخت دی، د هغه ملګري دي، سلاکاران دي، نو هغوی ورته ځواب هم دا ویلی دی په مختلف ورشپانو کې، په وایس آف امریکا په ریپورت کې چې کوم ما وکتل، هغې دا وایي چې یاره د تایوان سره چې دی تعلقات چې دی باید وساتلی شي. په دغه باندې یو بل غټه جمله چې کومه ویل کیږي، نو هغه دا ده چې یاره آیا ګینې د ون چاینا پالیسی ختمه شوله د امریکا لپاره؟ نو که دغه خبره وي، په دې باندې وایټ هاوس ځواب ورکړی چې نه، موږ تر اوسه پورې هم په هغه پالیسی روان یو. د دې تر ټولو غټ اثرات په اوس وي، اثرات دا چې آیا ډونلډ ټرمپ راشي په حیثیت د صدر، نو هغه به د چین سره څنګه اړیکې ساتي؟ چین دا وخت په نړۍ کې یو غټ طاقت بلل کیږي، او دغه طاقت امریکا لپاره په دغه مانو باندې ډیر مهم دی چې خپل اثر په دغه سیمه کې زیاتې لګیا ده. ایشیا پیوټ دی ورته وی په انګریزي کې، دا پالیسی و صدر باراک اوباما پیل کړی ده، او په هغه کې د جاپان، کوریا، د استرالیا، نیوزیلند، دا ټولې سیمې چې دي په دغه ځای کې امریکا خپل اثر رسوخ، خپل موجودګي لګ نور هم زیاتی، تعلقات لا نور هم زیاتوي. نو د هغې لپاره به بیا دغه پالیسی چې دی سمانه ولري. اوس د ډونلډ ټرمپ د چین په اړه باندې څه رایه ده، څه سوچ دی، څه فکر دی؟ ګوره، یو خدای دا وایي چې چین زمونږ چې دی جابونه وړي دي، جابونه داسې وړي دي چې د دې ځای کارخانې هلته کې تللي دي، او دا به په کمپین کې مونږ اورېدل کتل به مو چې د ټیکس ته وجه نه هلته کې چې کم ټیکس دی. او دویمه خبره داره، د ټولو نه غټه خبره چې تر اوسه پورې به ریپبلیکنز، یعنی د ډونلډ ټرمپ د خپلې پارټۍ کوله او په دې کې کامیاب شوي نه وو، سو سو واری دا خبره شو چې چین چې دی کرنسی مینیپولیټر د هیواد وګرځولی شي، یعنی څوک چې د پیسې د کرنسی قیمت غورځولو کې ډیر غټ لاس لري، او د هغې نه بیا په امریکا او په نړۍ کې ډیر اثرات څه دی هغه پیدا کیږي. نو د هر هیواد یو ذمہواری ده چې یو خاص د خپلې کرنسی به یو خاص قدر ساتي، چې په نړیوال سیستم کې کم داسې منفی اثرات رامنځته نه شي. نو دا د ډونلډ ټرمپ چې کم سوچ دی د چین په باره کې، نو هغې پیدا الزام لګی چې دوی کرنسی مینیپولیټ کوي، یعنی خپل د کرنسی ویلیو یا قدر دومره غورځولی دی چې په نړیواله کچه او خاص کر امریکا ته ډېرې مسلې راپورته شوې دي. نو اوس داسې ښکارېږي چې دوی به د ریپبلیکنز چې کوم سوچ او فکر دی پر اتلونکې ایڈمنسٹریشن کې، د انتظامیه کې، هغه به سرګن سی ښکاره به شي، او د چین سره د اړیکې به آیا مخامخ ته ټکر په شکل کې وي، که دا ډیلینګ به دوی سره دی څرنګه کوي، طریقه کار به سوي، دغه پوښتنې لا په ځای پاتې دي. خو د ډونلډ ټرمپ چې کوم سوچ او فکر دی، نو هغه په دې ټولو خبرو کې سرګند دی.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د افتخار حسین څخه دغه خبرې واوریدلې. دا مهال زو د روغتیا په هکله یو راپور لرو چې نبیله مشتاق را لېږلی دی. ویل کیږي چې د پولیو ناروغۍ نه وروسته د بوغتۍ په نوم کومه ناروغۍ چې د په ماشومانو کې هغه ډیره زیاته خطرناکه ده. چارواکو وینا تر مخه ویل شوي دي چې روان کال خیبر پښتونخوا کې 15 ماشومان د دې ناروغۍ نه اخکار دي، او د دې تر څنګ په دغه 15 کسانو کې 11 تنو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. په دې هکله د نبیله مشتاق دغه راپور تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې پولیو مرض نه پس خوناک یعنی انزره دویم خطرناک مرض ګرځول شوی دی. چارواکو وینا تر مخه روان کال په خیبر پختونخوا کې 15 ماشومان د دې مرض ښکار شوی دي چې پکې 11 ماشومان مړ شوي هم دي. پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر جوهر خان نه موچې کله وپوښتل چې دغه مرض ماشومانو ته په څه وجه لګي نو دی ډیو ریډیو ته څه داسې وویل.
خوناک جی هغه نه جان لیوه بیماریانو کې شامل دي چې کم ویکسین ماشومان ته کیږي. عموماً معشومان دس چکچا تپو ویکسین نہیں شوی د ڈفتیریا حفاظتی کو کورس ہم چار نہیں شروع کروں دے معشومان تا تب کی گیو بیا دائیں پس ددی دا گلی چوی دا رو پڑ سی گیو دے دا پاس یو یو جھلی گند کی جوڑ دائیں پس معشوم سا غسل لگ مشکل شی او خوراک ہم دے نشی تیرا والے او بن شی تیرا والے او دا سی دے معشوم بیا بدی کے ڈیتھ ہوشی. کم معشومان تا ویکسین شوی وی ائی تدا بیماری نہ کی او چ کم معشومان ویکسینیٹڈ نہیں نو آغا چ کم علاقہ کی دا جراثیم موجود وی ال تدی معشومان تا خطرہ وی.
واضح ہدی وی چ تیر دو میاشتو کی بنو نہ دو نیم سوا نہ زیاد کی سنا رپورٹ شوی دی دے سرا 400 او پیخور کې هم خواوشا سل ماشومانو کې خوناک مرض تصدیق شوه دی چې پکې ځنی ماشومان مړ شوي او ځنی پکې مازور شوي هم دي. د مرض نه خپل ماشومان څنګه او په کومه طریقه بچ کولای شو ډاکټر جوهر وای؟
د خوناک خو یو قسمه اوس دې ټایم وباشته دي د ضلعو سره سره په فاټا کې هم سزیونو کې ماشومان ته متاثر شوي دي مړ شوي هم دي. معشوم چې څنګه د شپږ هفتو شي نو دته یو ستن لګي په حفاظتي ټیکو کورس کې هغه شامل دی ته پینٹا ویلنٹ وي او هغه انجکشن خاص طور باندې پنځه بیماریان د پاره دی پای کې خوناک کم شامل دی. بیا چې معشوم کله لس هفتو شي نو بیا ورته دغه یو انجکشن ورته دوباره ولګي د پولیو کترو سره سره. کله د څوارلس هفتو شي نو دریم او آخرنی ټیکا چې کم د خوناک نه بچاو د پاره نو دا هم پینٹا ویلنٹ ورته ولګي او د داسې دته دوباره بیا د خوناک ویکسینیشن ضرورت نہیں.
ڈاکٹر جوہر په خبره اکثر والدین خپل ماشومانو ته حفاظتی ټیکو کورس پورا کولو کې بغوری کوي. همدغه وجه وی چې نه یوازې دغه ماشومان د پولیو مرض ښکار کیږي بلکې نور مرضونو سره هم مخ کیږي.
تیر کال د میزلز د شری د لاسه ماشومان مړ شو. پولیو چې نو یو غټ اپیډیمک مونږه 300 نه زیات کیسونه تیر کړی 2014 کې بیا 2015 کې هم کیسونه اوس هم کیسز دي. نو دا نه واړه بیماریاں چې دي دا جان لیو دي نو چې د کم یو ویکسینیشن به کمزور کیږي ال تکي با داسې کیسز روزي. نو اوس دې ټایم خوناک کیسز دي خدا یاد لره چې خوناک سره سره د شری کیسونه هم ډیر زیات را روان دي. دا شان د هاسپټل ستلاټ شنو نمونیا کیسونه ممتاز وګوره. معشوم چې پیدا شي فورن بوزه حفاظتی ټیکو مرکز ته چې هغه رجسٹر شي مفت ټیکا دا او یو ځل کړاو وي په میاش کې معشوم به بوزه او ستن بورتوخي او ټول عمر د پاره باغ د دې بیماری نه بچي.
چارواکو وینا دا چې 15 کالونه کم عمر ماشومانو ته پولیو زد ساس کې ور کول سره د نه نور بیمارو خلاف حفاظتی ټیکی لګول هم ډیر ضروری دي. نبیلا مشتاق وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو پیښور.
درنو اردونکو اوس هم یو بل راپور د ترکاریو یا سبزیانو کاروباریان هغه څوک چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سبزی وړي راوړي دوی سرټه کوي چې هغه سبزی چې له افغانستان څخه په دې ورځو کې پاکستان ته وارديږي په هغوی باندې حکومتي چارواکو مالیه لوړه کړې ده چې له امله یې د چمن په ښار کې د سبزی او بیې هم ورسره لوړې شوې دي. خلق خواخ نبرخی بشپړ حال د نعمت الله سرحدی پر راپور کی
دلته سکم دی د پاکستان افغانستان تر مابنز د چمن پر سرحدی پوله باندې سکم په در روان سیزن کې به د افغانستان سره سبزی راتلل پر هغه باندې سیدی پاکستان ټیکسونو غرزولې دي. د هغه ټیکسونو لوجه سیدی دغه وخت هم په دغه مارکیټ کې د سبزی سکم بایو دي هغه لړسل وړي لیدل کیږي. دلته سکم خرڅونکي دي اول به د خرڅونکو سره پښتنه وکړو دی به مشته بایو وای بیا به د عام خلکو سره خبرې وکړو چې عام خلک پر دې باندې سوای.
ټماټر چې دی 5000 روپے دی بینډي 5000 روپے دی کډو به 3500 پجه شاډر دروازه خلاص ول دا شامر ارزان په وتل وښه کم دی د بارډر دروازه باندې ده او په دې واجب باندې دا شان سه ګرام پر وځي. مخ کې چې بینډي کوم ولې دا بینډي په شپېتو په 1000 روپے یعنی وس په سل په باندې پیدا کیږي کډو دا غې سدي مخ کې بجیش په سل بیاش په وس په بنزوس په یعنی دا کیږي. ټماټر مخ کې په سل بیاش په وس په 1000 روپے دی په بارډر دغه مرسته دونه تاوان وکي شار شي ګرام سول
دا خو خرڅون کې زه دا خبره وکړل چې متون سدي بالکل یک په یک باندې لورسي وي دي وس ورزه د عام کم خلک سره خبرې وکوس عام خلک پر دې باندې سوي پر دغه قیمتونه باندې
قیمت در شد لور دی که بنجان دی که رومیان دی که پتاتی دی ده گرد شانو قیمتون لور سوید چون ده ده افغانستان شان چه رتلا غیه بند کری ده گرانی پا ده وجه جوره سوید پا خواه ارزانه وشه ده رایلا و دی خواه تا از مرد کور پا ده لکمان کلی که دید از مرد کور مخت را پیره ده وشه نپریشده دی خواه تا مطلب یش ټیک سم نه پریږدي پټک سم نه پریږدي
پاکستان د خواځ کوم سبزی را روان دي اغم ګرانی دي اغه ټولی بارډر ته روان دي او د بارډر د خواځ مرز کندهار او د ارغنداو او د هلمند پلانه د دې علاقو څخه کوم سبزی مشترکلی اغه باندې اوس پابندی لګیدل دي بارډر داسې و بل لکه سیلتي نو مژ مقبزه ګړن سوی
دي دا یو او تکیږي تقریبا دارشیک په کلو کې د شل صدر 15 شپې پور پور د سوی دي په 70 روپۍ په خواده پټاټو دړی وله اوس په 130 روپۍ په 140 روپۍ دړی سوید او د بارډر د خواڅ ناراضي ټیکس چې دی هغه به ډیر اوس پر چولې دي کسر بارډر یې دی لکه سلکړی د پنجاب د سیمه سراجی هغه د هر شي چې دی و ډیر پورته سوې دي هر کلو شل 25 روپۍ 15 روپۍ دا پورته سوې دي
یعنی دغه عام کم خلک هغه هم دغه خبره کوله چې پر دغه سبزی کم باید دی هغه باندې ډیر زیات اثرات لیدل دي د بارډر د بنیدو له وجې یعنی مخکې به د افغانستان څانه ډیر په لوی مقدار کې دلته سبزی دا مارکیټ لا راتلل خو هغه وس نه راوړل کیږي ځکه چې د قیمتونو ډیر زیات ورسوي دي او عام کم خلک چې دغه ډیر غټو پریشانیانو سره دغه لوړ قیمتونو د وجه د مخامخ دي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوار ریډیو چمن